د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. په یو تازه خبر کې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. دا خبره داسې مهال کېږي چې د جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په پاکستان کې کېدونکې دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش فعالیت او په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا اندېښنې هم درسره شریکوو، خو په سر کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې پاکستاني پولیس وایي چې دوی د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې مشر د هغه و زمان او یو لستانه نور نن په پنجاب کې ووجل. او د فرانسې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس څخه غوښتي دي چې فرانسې ته په رسمي سفر ورسي. دا به وروسته راسي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پستر کې د خبرونو سرټکي. د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د غور سمیز چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 15 کارکوونکي تښتولي دي، او په جوزجان کې د جنوبیشي اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان عبدالغني له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تفسیر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. د سولې عالي شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکچی پلابي مشر وای ټاکل سوی له طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ تر سره سي. حاجی دین محمد نن لازادي رادیو سره خبرو کول چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند او باور جوړونې خبرې وسی.
بیشتر
احتمالاتی بود که در چین دیوای مخکې د دې احتمالو چې په چین کې دا خبرې تر سره سی، خو اوس دا سی معلومیږي چې دا خبرې په اسلام آباد کې وسی. پر همدې محل د دوه لوړپوړ پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند سي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي، د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. د غور سیمه چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي جوړولو 15 کارکوونکي تښتولې دي. د غور ولایت ویان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تیره ورځ د دې ولسوالۍ په پسابند سیمه کې طالبانو له ځان سره بیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په جوزجان ولایت کې د جنبشي اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغني له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې قومندان عبدالغني تېره شپه په خپل میلمستون کې د ځای پر ځای سوو انفجاري موادو په چاودنه کې له خپلې وزوی او یو بل کس سره وژل شوی دی. خاشي زیاته کړه چې یاد مواد د وسلوال مخالفین له خوا ځای پر ځای سوو، خو وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووشل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مینه تایید کړه. وازه دی راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال ترورستي لیست کې شامل وو، او لشکري جنګوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15 له خپلو دوو سامونو سره بیا ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشي کېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر انتقالوه. د لارې په اوږدو نورو پولیسو له هغوی سره نښته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک اسحاق او د هغه ملاتړي ووژل شول. له ملک اسحاق څخه د لسګونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکارۍ لپاره تحقیقات کېدل. په یو بل خبر کې په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهېدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا 300,000 نور زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19,000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وای په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب کې 1200 تر رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي وای دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه لمنځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وای ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپله روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوی ده چې فابیاس به له روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویل دا د اټوم پاړه یو تړون دی خو په پراخه ساته یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه، د بشري حقونو په ارتباط، له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیې د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاس وای د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندي زوند جوړېدو پروګرام د انخري هڅې دي او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. د مرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیې پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیې د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو یو حایله سیمه جوړه کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یوې ترورستي ډلې په سترګه ګوري، خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ ویلي وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیې ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. د کوردانو کارګر ګوند وایي له انقره سره اوربند عملا هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیې د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو تیره اونۍ بمباري وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخې ته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له 2 میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړی شوي ولسمشر د ملاتړیو او د حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر روسي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي بریدونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ خبرونه او تفصیلي راپورونه پر وې پانه هم وګورئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه چې وړاندې مو واورېدل د افغانستان ولسمشري ماڼۍ منلې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه هېواد کې د داعش ډلې فعالیتونه پیاوړي نه ګڼي، خو وایي په وړاندې ګډه مبارزه پکار ده.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې دې د پیاوړتیا خبره نشو کولی.
په کندوز کې د یو روغتون مخ ته 14 سوې د تلفات یڅ دي،
یو لس مجروحین تر اوسه پورې راغلي شمخانې ته او دوه شهیدان دي، ټول ملکی خلک دي.
که وختونو راپورونه هم لرو، په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او هم د مخکښو شوزو دوه ونیس پروګرامونه مهلوي. د خبرونه مو تر 3 بجو د چز فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. زمو شغله ازادي رادیو اوري دوستانو، یو تازه خبر وای چې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه منلې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینه د نوم د نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر 2 کاله مخکې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. اسد لال الدین د کابل په استودیو کې دی، نور جزئیات سره.
ډیر مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروسته لدې چې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې د ملا محمد عمر د مړینې خبر ورکړ، اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د طالبانو مشر په 2013 کال کې مړ شوی دی. دا خبره د جمهوري ریاست یوې موثقې سرچینې څو شېبې وړاندې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې له طالبانو نه جلا شوې ډلې فدایي محاس وویل چې د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر وفات شوی او ځکه دوی هم له طالبانو څخه جلا شوي دي. په دې وروستیو کې بیا د نیوز په نوم د پاکستاني ورسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري د طالبانو رهبری په واړه واخلي. البته د دینوس په رسنۍ کې دا نه ویل شوی چې ملا عمر وفات شوی او کنه خدا ویل شي او کچیر طالبان موافقه وکړي ممکن د ملا عمر 26 کلن زوی محمد یعقوب د طالبانو رهبری په غاړه واخلي. لدی وړاندې هم څو ځله د ملا عمر د مړکېدو خبر ورکول شوی خو طالبانو تر اوسه دغه راپور نه رد کړی دی او دوی وایي چې د ملا عمر ژوندی دی او د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی ځای او ادرس نشي مشخص کولی او دغه راز غږ او تصویر نشي خپرولی. خو دا ځل د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې له وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې او څه پرمخ تللی دي. څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره مخامخ رسمي خبرې وشوې او ټاکل شوې راتلونکې جمعه بیا په اسلام آباد کې طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دا چې د ملا عمر د مړینې خبر په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې پرمخ تللې دي څه غیظ به د سولې په بهیر وکړي، په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره همدا شیبه د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجي سید، خبرونه ته خراغلی، د ملا عمر د مړکېدو خبر په خو هم خبر شوی او اوس بیا په داسې حال کې خبرېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمې شوې دي، څه غیظ به وکړي د سولې پر روانو خبرو او روانو پرمختګونو باندې؟
زما په اند باندې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او ټول هیوادوال زمونږ په دې باندې خبر دي چې پاکستانیانو د ولسمشر اشرف غنی سره تقریبا اته نه میاشتې مخکې دا وعده کړې وه چې موږ طالبان تاسو سره مذاکرات ته کښېنو او لومړی پړاو هم د دې مذاکراتو رسمي په مر کې خلاص شو. تر دې هدف پورې داسې فکر کېږي چې طالبان غواړي چې د کابل حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنې، یعنې پاکستان یو ډول په دوی باندې فشار راولي چې تاسو یا خبرو ته کښېنې یا د دوی په مشرتابه کې بدلون راولي. نو زه فکر کوم چې یو عامل دا هم کېدای شي چې د پاکستان ډېر زیات فشار دی په طالبانو باندې چې یا تاسو مشرتابه باید حاضر شي خبرو ته د افغانستان حکومت سره او که نه حاضرېږئ موږ په مشرتابه باندې تجدید نظر کوو. یو لامل دا هم کېدای شي. دویم لامل زما د نظره که چېرته ملا محمد عمر اخوند په واقعیت سره لکه څنګه چې دا خبرونه او رسنیو کې دا راځي دا وفات شوی، نو دې کې اصلي مسله دا ده چې د دې که دی ژوندی وی کېدای شو چې طالبان یو لاس په یو وخت له په دې راتلونکي مذاکراتو کې د کابل حکومت سره ناست وی، یعنی په سولې باندې اغېزې به ډېرې وي. اوس که چېرته ملا محمد عمر اخوند نه اوسي او د دې په غیاب کې بل سره مشرتوب ترلاسه کی نو بیا په هغه صورت کې دا خبري مشکلات سره مخ کیږي.
بله جناب حاجی صاحب، بیرو بخی، اوس چې دا خبر خپور شو خو تر اوسه هم طالبان نه دی تایید کړی، فکر کوي چې د سولې دویم پړاو خبره چې راتلونکي جمعه په اسلام آباد کېږي دا به تر سیوري لاندې راولي او نتیجه به لکه څنګه چې افغان ولس ورته هیله مند دی او سترګې پلار دی نتیجه به حاصل ملموس نه وي؟
راته به شکه په هغې صورت کې چې ملا محمد عمر اخوند نه وسي د طالبانو مشرتابه تقریبا په درې برخو باندې تقسیمېږي. بیا کله چې دا تقسیمېږي هغه طبیعي خبره ده هلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته لاړ شي بیا هم جنګ ته ځي. یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا بیا د سول د مذاکراتو په ګټه نه دی. که چېرته دا وایي خبره یو لاس وه تقریبا تر 70-80% پورې د طالبانو اسلامي تحریک په خبره او دریض به یو و کېدای شو چې هغې سولې ته یو لاره جوړه کړې وه. اما په دغه صورت کې که چېرته دی نه وسي بل مشرتوب رامنځته کېږي طبیعي خبره ده چې د طالبانو لیکې پاشل کېږي او تقریبا په څو ډلو باندې به یوه ډله به سوله کوي دوه ډلې نور به.
ډېره مننه حاجي صاحب، کور آباد د خبرونې وخت کم دی. حاجي صاحب تاسو نه ډیر مننه. فریبا جان، باید ووایم چې موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د طالبانو نظرونه هم له ځان سره ودرو، په دې اړه او په دې اړه نور وضاحت له اورېدونکو سره شریک کړو.
بله ډېر مننه دوستانو. اسدالله الدین وایي چې تازه راپور په اړه موږ ته جزئیات راکول. دوستانو وم اوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ سوی دی. که څه هم تر اوسه طالبانو دا خبره نه ده منلې، خو ټاکل سوی د افغان ولسمشر ویان په شاوخوا دیرشو دقیقو کې په دې اړه یو خبري کنفرانس ولري او په کابل کې به دغه خبر په رسمي ډول اعلان کړي. نور جزئیات به له خبریالانو سره شریک یو. په دې اړه به تاسو هم تازه جزئیات، خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکه د ورځې په اوږدو کې له ازادي رادیو څخه واوري. اوس په راسو دې ته چې ملا محمد عمر څوک وو، احمد شیبر د نوموړي ژوندلیک ته کتنه کړې ده چې جزئیات پر سره شریک کړي.
مولا محمد عمر له 1989 میلادي کال تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د رژیم مشر و. ملا عمر یو له هغو کسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه پسې ګرځېدل. ملا عمر په 1995 کال کې د کندهار په نوده کلي کې په یوه بېوزلې کورنۍ کې وزېږېد. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم ملا و. د ملا عمر پلار چې کله مړ کېده دی د 3 کلونو و. دی له پلاره یو زوی و. بیا یې مور د ده له تره مولوي محمد انور سره واده وکړ او درې ناسکه ورونه او څلور خویندې وزېږېدې. مولوي انور ملا محمد عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل. بیا د دوی کورنۍ اورزګان ته ولاړه او هلته یې تره په یو جومات کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، ملا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت دی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې و او له مجاهدینو سره یو ځای شو. ملا محمد عمر د مولوي محمد خالص د اسلامي حزب د قمندان ملا نیک محمد په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو تحریک له کندهار پیل شو او بیا یې کابل په 1996 میلادي کال کې ونیو. ملا محمد عمر د خپل نږدې 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. ملا محمد عمر په دې موده کې د القاعده شبکې له مشر اسامه ابن لادن سره نږدې اړیکې پیدا کړل او په 2001 میلادي کال کې چې کله په نیویارک او واشنگتن کې القاعده شبکې تروریستي بریدونه وکړل، ملا عمر د اسامه ابن لادن دفاع وکړه او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو چې کله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد هوایي بریدونه وکړل او دا رژیم یې نسکوره کړل کړ، ملا عمر ترای تم شو او له 2001 کال راوروسته د ملا عمر وخت په وخت چاپي اعلامیې خپرېدې. خو د ده ویډیو چې کله خپره شوې ده هغه هم چا نه ده تایید کړی او داسې ویډیو هم نه ده خپره شوې چې هغه ثابته کړي چې دا ملا محمد عمر دی، او د ده عکسونه هم ډیر لږ خپره شوي دي. او اوس ویل کېږي چې له 2013 کال راهیسې ملا محمد عمر وفات شوی دی.
بله مننه شیبر صاحب، ستاسو نه چې دغه معلومات مو د دوستانو سره شریک. اوس به هم دوستانو په همدې موده کې چې د ملا محمد عمر یعنی نوم ډیر نه اخیستل کېده، د ده په غیاب کې د ملا اختر محمد منصور نوم ډیر اورېدل سوی دی. په دې اړه هم موږ یوه مرکه درته لرو چې هغه به وروسته راسي. دغه راز د طالبانو یو پخوانی قومندان اکبر هغه چې د جهاد په کلونو کې یا د جهاد د کلونو رئیس ملا محمد عمر پیژن یا اوس د افغانستان د ژغورنې د غورځنګ مشر دی، هم له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشته نګه ورسره مرکه کړې ده چې تاسو ته به دروړو.
د روسانو په وخت کې مرز طالبانو په نامه باندې شورا درلوده او د شورا مشر یې زه وم. نو په هغه کې په شورا کې دوی هم را سره و. نو موږ د نیدو سره پیژنو چې ملدلی مې ډیر ملدلی دی په عملیاتو کې زما سره په میاشتو میاشتو د دوی انډیوالانو ملا برادرو دا ټول را سره ملګري شوي دي. او د زه پیژنم ښه پیژنم را معلوم دی او د پاپا باندې معلومات سره لرم.
کله چې دا د طالبانو رژیم منس نه لارل، دا بیا اخرنی ځل تاسو ته معلوماتو دا کوم ځای کې دی، پاکستان کې او په افغانستان کې اوسېدو؟
نه دا معلومات نشته را سره. نو په دغه نسبت باندې چې چا ته معلومات نشته، دا اوله سره د اوسېدل ډېر خفیه وه. چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت باندې تر اوسه پورې هم دا خبره سرګند نه ده لکه خلک چې وایي چې د احمد عمر خان مرسوی دي. نو زه خپله دا وایم چې اوس دا خبره لږ په شک کې پاتې ده او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
تاسو وویل چې دا ډېر زیات نږدې تاسو سره په جګړو کې پاتې شوی ده، څرنګه قسم انسان د سیاسي د لحاظ نه دا څنګه سونه هوښیار سره دی د جنگ د لحاظ نه تاسو لږ معلومات ما ته راکړئ؟
محمد عمر خان خپل ښه مجاهد و، یوه نشانه د شجاعت یې دا وه چې سترګې یې په جهاد کې ورکړې وه د لاس، او نور هم ښه طبیعت والا سړی و، او دا سړی و چې داسې نه و چې په سیاست کې ډېر رسېدلی سړی و، یا په جهاد کې و په دغه کې ښه سړی و او په طبیعت کې ښه سړی و. دا په دې نسبت باندې نو په ده باندې یو څوک کسه په خپل ګروپ په خپل اتاق کې راجمع شوي وو چې د خلکو ترمنځ د یو منل سوی سړی و.
دا دوه ورځې کې د سولې دوام پړاو خبرې شروع کیږي، تاسو څه فکر کوئ داسې خبرونه چې اوس راځي نو دا سولې خبرې سبوتاژ کول دي یا د دې خبرو بیا د سولې خبرو باندې څونه اثرات کیدای شي؟
زه دنیا دا چار چا دا خبره کړي هغه په افغانستان کې زما فکر صلح نه غواړي، ځکه چې که دا کیسه رښتیا هم پېښ شي محمد عمر خان په افغانستان کې نه وي نو بیا دا په دې وخت کې بیا ضرور دا و چې دا خبره نه وای د سوچ په افغانستان کې صلح راغلی وای، افغانستان خلک د دې مشکلاتو د دې دربدري و د دې فقر و مسکرات و د دې احتیاج و د دې تخلاصي وای، بیا که دا خبره ښکاره شوې وای بیا به کوم نه و. زما فکر باندې دا چې هر څوک دغه کوي دا به هغه څوک کې خامخا چې نور هم په افغانستان کې جنګ غواړي او په افغانستان کې صلح نه غواړي.
دا اختر محمد منصور څوک دی؟ دا څنګه کس دی چې اوس د سولې خبرو ته مشري کوي؟ دغه په مشرتوب کې د سولې خبرې کیږي په پاکستان کې؟
اختر محمد منصور هم دغه پیژنم لکه ما چې د ټول د مقدم له محمد عمر خان په باب کې هغه هم د جهاد په وخت کې نږدې جبهه وه دی چې د چا سره و هغه عمر تقریبا متفق خلک و، د یوه دغه خزی خلک و. اختر محمد منصور هم په خپل دغه کې ښه سړی دی و ښه مجاهد دی و او په خبره باندې تر ډېره حده پوهېږي، او دا په هر وخت کې داسې په دغه کې داسې مشر پاته شوی دی. د طالبانو په وخت کې د انوردي وزیر و، نو هغه هم کولی شي زما فکر باندې چې په افغانستان کې د سولې خبرې مخته یوسي.
دستانو د افغانستان د ژغورنې د غورځنګ مشر سید اکبر هغه وایي چې د جهاد له کلونو راهیسې له ملا عمر سره پېژندل او د هغه د شخصیت په اړه یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. یوه پوښتنه بله دا ده چې د ملا عمر د غیابت په وخت کې د هغه پر ځای چا دغه کار کوي؟ لکه چې مخکې سید اکبر هغه هم اشاره ورته وکړه، ملا اختر محمد منصور دی چې د هغه نوم ډېر اورېدل سوی دی او ته د طالبانو په استازیتوب د سولې مذاکراتو ته هم کسان لېږلي دي. خو دغه کس یا ملا اختر محمد منصور څوک دی؟ په دې اړه بیا زموږ همکار نوریاس نوری له احمد سیدی سره خبرې کړې دي او سیدی هم په دې اړه څرګندونه لري چې ملا عمر څنګه وژل سوی دی او څوک.
ملا عمر اختر محمد منصور د عبداللطیف منصور او پخوانی منصور چې یو وخت وزیر وو د مجاهدین او وخت کې د هغه زوی ده. دی اصلن د پکتیا دی، اصلن د پکتیا دی، اما عبدالقیوم ظاهر کندهاری دی. پس معلوم ده چې یو نیم کال مخکې عبدالقیوم ظاهر د بغاوت لپاره آیسای دی بندي کړه، وروسته زمینه آماده شو چې اختر محمد منصور د ملا عمر چاره وکړي. یعنی اختر محمد منصور د ملا ګلاغا په همکاري چې د ملا عمر خپلوان دي، داسې اطلاعات ده چې هغو ملا عمر له منځه وړي. اوس استخبارات پاکستان او اختر محمد منصور لګیا چې د دې ایران دپاره کوم بهانه جوړ کړي چې څنګه اعلان شو چې یو سړی دوه کاله کېږي چې مور ده اوس به اعلان کېږي، دا چیرې و؟ اوس مصروف ده چې یو بهانه پکې پیدا کړي.
تر اوسه پورې د ملا عمر په غیاب کې ډېر ځلې د نوم اورېدل کېږي، په وروستیو کې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو استازي هم د استولي وو. که چېرې دغه خبره رښتیا شي چې ملا عمر په هر دلیل چې وي نور نشته، مړ شوی ده یا وژل شوی ده، د طالبانو مشري اوس اختر محمد منصور کوي؟
طالبان کوم جلسه نه دي کړې چې اختر محمد منصور رهبر تعین کړي، د خپل ځان رهبر بولي. اما طالبان په مس کې مخالفت ده، د دې په مخالفت ده چې لطیف منصور، اختر محمد منصور، ملا ګلاغا طرفداری کوي د اختر محمد منصور نه. او ملا ننی نورالدین تراوی هغو تلاش کوي چې د ملا اختر د ملا عمر سوی یعقوب رهبر
دغه د اختلافات تاسو یادونه وکړه. دغه اختلافات به د سولې پر روانو خبرو چې اوس نوې پیلېږي یا پیلېدونکې دي رسمي خبرې په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
یا دا مذاکرات خو بېل شکل نتیجه نه لري. اول د طالبان په منځ کې اجماع ملي وجود نشته. مثلا د اختلاف احمد ګروپ سره مذاکره کوو، بیا نو ملاقات مذاکره به څه کوو، ګلبدین حکمتیار به څه کوو، حقانی به څه کوو، نور منصور دالنه به څنګه کوو؟ دا خو اجماع ملي نه په کابل کې هم د ډاکټر عبدالله او شفقانی په مرسته طالبان سره مذاکره و نور ملت نه دي پاتې ده. دا فکرش مې نه خو یو وخت ما دې کینسل او دا څه پاتې ده نور نه پاتې کوم شي معلوم ده.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد سیدی و چې وایي ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ سوی، بلکې د طالبانو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وژل سوی دی. دوستانو، د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل سوی دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ په پاکستان کې د سولې خبرو دوهم دور وسی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اور باندې لاندې او د سولې خبرې په یوه پروسه بدله سي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. او اوس چې د ملا محمد عمر د مړینې خبره کیږي، نو که چیرې دا خبره افغان حکومت او هم په خپله د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري؟ تاسو کولی شئ خپل نظرونه موږ ته د اسمسونو له لارې راولېږئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس موږ زو یوې بلې موضوع ته کتان. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یو پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ یې موجود دی او باید په وړاندې ګډه مبارزه وسي. نور حال په دې اړه د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړی نه وه، اوس هم پیاوړی نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولای، خو خطر یې شته، ګواښ شته، او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول، او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی، او له دوی سربیره یو شمېر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشه، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو. لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي، چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي،
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړي.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي، او ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمي،
حکومت چې نظامي تنه پالیسی جنگ در دست
حکومت هیڅ هم نس کولای د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده کونو حتمان بریالي کېدو بل لار نسته غیر دی چې د افغانستان خلک په خپل راتول سي او دوی ته غاشماتون کې جواب ورکړي
جواب دندان شکن به اینابتن
د چارو شمیر کټ په هم بیا د اسلامي دولت ډلې یادایښ فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریاني نه وولي او وی دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړی
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه مو د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې وسم دوه بجې او دېرش دقیقې دی احمد شیبر په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینوی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر وفات شوی دی د سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مذاکراتو د پلاوي یو مشر وای چې ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبري د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې بل سبا شروع شي په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نورو کسانو سره ووژل شو پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي په پاکستان کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د زیاتو رښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمیرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریه په شمال کې د یو خوندې سوند جوړیدو پروګرام د انقری هچري او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخاوني سي چې هلته نشتی د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وای ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نوامبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړه
احمد شیبر نه په منن سره وسم اقتصادي خبرونه ورو
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي کبه هته د افغاني غالي د قاچاق مخونه نیول چینو دوی به په بهر کې د افغاني غالي د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي د دې ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لک متر غالي عبدل کیږي چې له دې جملې څخه 15 لک متر په شمال زون کې تولیدېږي د نومړي پوینا له دې جملې نه 15000 متر په افغانستان کې خرڅېږي او نور ولیه په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالي د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایی او امریکایي هیوادونو کې په لوړو بیو خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او لدی په لور د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي د ملي تدارکاتو د اداري مسولین وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده د افغانستان د تدارکاتو د ملي اداري ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري د دې ولایت د کرنې ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي له کبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادرېږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړه بیه افغانستان ته وردیږي
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتونو محصولات موږ خپل وینو چې ګاونډي هیوادو ته الته پروسس کیږي د هلمند یا افغانستان کې د پروسس ماشینانه سوال ته په یخ خونه کې ساتل کیږي دوی میاشت درې میاشتې وساتو چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنه بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ او شل پوله یو ایرو وش په افغانۍ او دیش پوله یو پوند درنوې افغانۍ او شپږ پوله یو سعودي ریال شپږ افغانۍ او پنځه پوله د اماراتو یو درهم شپږ افغانۍ او پنځه سلویش پوله زر پاکستانی کلداری پنځه سوه نه اتیا افغانۍ او زر ایرانی تومان اتلس افغانۍ او شپږ پوله
دوستانو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو خبري ازادي راډیو پر منځني سپدولس شپږنوي او پر اف ام سل اشاریه پنځه سپه په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلای سي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دی زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګڑھ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکر جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي، دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګڑھ نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګڑھ ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعده شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې و چې څه کم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي و. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و، خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او وروسته په دې ډله کې د اختلافاتو له امله په 1906 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنگوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکر جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اسحاق لشکر جنگوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او دا یې د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. او سمورځ د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته، د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې ډېر لسوتنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته سوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښو قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله دیارلس تنو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبه ورځ د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي، همدارنګه یولس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغې پیښې په اړه کې آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
یو انفجار شوی په عام سړک کې چې دغه له کابله یولس مجروحین ته تر اوسه پورې راغلي شرخانې ته او دوه شهیدان دي، چې په دې دوه شهیدانو کې یو نفر سیاسره ده او یو نارینه ده. او مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي او موټر وه، او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروح دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي، چې ټولو ته په سره وخت رسیدګي سوې ده او اوس هم مریضان درملنه لاندې دي.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي،
خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په کندز ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشیرچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ری کچيري د انټرنیټ سنتلري نو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واورئ او راپورونه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي راډیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو، یو بل مرکه لرو، البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نشته او د چا غیر قانوني غوښتنې ونه مني. له شاغلي احمد خیل زموږ خبریال داود تپان مرکه کړی ده.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړو، ډیر لاسته راوړنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږ وتوانېدو چې د خپل راکړ شوي پلان نه 30% مخته لوټ شو. په دا حساب ویلی شو چې مونږ خپل پلان هم عملي کړو، 30% وړاندې هم تللي وو، او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو، او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي، خو کله کله دغسې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وس توان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو، او مونږ وتوانېدو چې 5.9 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و، او نو موږ ته باید دغه مطابق 30% لوړ ټارګیټ راکړی وای، پلان یې راکړی وای. خو څه وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل، خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري، نو ځکه یې هغه 30% چې کوم ټارګیټ لوړیږي هغه په نظر کې ونه نیولو، په یو لویه کچه غټ ټارګیټ یې راکړ چې سا کال 800 میلیونه ټارګیټ راکړی.
تاسو تر اوسه پورې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي، عواید مو کومې کچې ته رسېدلي دي؟
د تیر کال په پرتله سا کال زمونږ عواید 50% په مخ تللي وو. د تیر کال په پرتله سا کال په دې دوو روبو کې یا په شپږو میاشتو کې 50% موږ مخته یو، او د راکړ شوي ټارګیټ سره تقریبا خوله په خوله یو. امید ده چې دغه د ژمي چالشونه او دغه امنیتي مشکلات، دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوئ، دغه ټولې د دې سبب شوې چې مونږ ډېر پیشرفت ونه شو کړلی. امید دی چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ ښه راسته راوړنې وي، او مونږ به د راکړ شوي پلان نه ډېر په مخ لاړ شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال په پرتله د سږ کال په شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې 50% لوړوالی راغلی دی. دوستانو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مرګ شوی دی. په دې اړه بیلابیل خبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولای سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یا ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي تاسو ازادي راډیو سره وسي او ځان له تازه خبرو خبر کړئ. په همدې حال کې کچېری دا خبره د افغان حکومت او په خپله د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو ستاسو په فکر دا به د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبرې د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکې دي، نو که خپل نظر مشتره لیږي او د افغان بیسیم سیم کارت لري نو د 1300 میرې لري مشته اس ام اس وکړي او خپل مسیج او نظر راوستوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي راډیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 مادې په اړه چې تعذیب سوی یا زبرول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوی سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زبرولو په اړه سوی سوی دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیولې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولای، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي دپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په دریو حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي، یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږي چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی یا جوړ شوی دی. د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي یو شاګرد به دغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړی چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق اخلاقو کراکټر رشد پکې وکي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی. که به لس دقیقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې دا د انسان د کرامت، انسان اشرف المخلوقات ده، د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلی دی چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نسوی کولی چې یو څوک تعذیب کوي. نو په عادي حالتو کې خو هېڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسېږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپله یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي. دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزا نه دی لري پات کېدای نه سي، یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. مېرمن زرمتي، یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای شي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خو داسې هغه اقرارونه چې د تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی یو قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل سوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکي، یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونسي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د دې عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي.
ډیر مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې سوي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو تویی دی به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې. سدی وکولی شي سپارم اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کې لغنه بغیر په فزیکی لحاظ باندې کدی سر کوم ستونزه پیدا کیږي نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دغه اخلاقي لحاظ په ټولنه کې کچرته دوامدار تازه په ټولنه کې موجود وي او د یو فرهنګ ګرځین هو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعات سره ډیر زیات لوړ ولر سي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه کړي د دې لپاره چې په ټولنه کې بعض مسایل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملی نسی او تعذیب طبیعي خبره ده چې قانون ویل دي په خپل شریعت قوانینو کې موجود دي د شریعت د کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورکی نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري بدبختانه منفي پایلې لري او لږ له جمله نه یو منفي پایلې انداته سي په ټولنه به خشنوي او همیشه به تاوتریخوالی په کورنۍ کې موجود دي په ادارو کې به تاوتریخوالی موجود دي د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاقي مسایل سي انسانان وکولې سي یو لبل سره په دوستانه او په خپل شکل باندې ځونه کې دا موضوعات سطح راټیټي کې او بل اخره انسانان د تحمل پذیری قوه له لاس ورکوي نه سي کولای سي په ټولنه کې خزون سره وي
ډیره مننه قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
مخکخه خزي
السلام علیکم احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده دا د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه پانزي د تربیتی علوم رئیس ده لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري
مشمول کوم څه چې د راتلونکي په اړه دی یو څه خو اروم ورو خو چې ونرم ټول یو رقم یو شان مخامخ دي خو په دې مواد ده چې د شپږو کمیل او د شپږو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقام او ماسي سوالات کې لیدل کیږي او دا موضوع د نړۍ وختونه څه دی او مجموع که در مورد شده چه پانتونانو که اکثران آسترانو دی به دی مشکلات داری که دی علمی آثار یا رقم دوستیه که باید تای مرایه میشی پوکه که وقت دی دیپارتمان که دی دینو کسان لخوا خاندون مخکیزی او اکثران رحمما استاد کنسیره اگر تا موقع او پخبل وقت نگوری او داغا موضوع باشد و گذید که دی اگر ادمی ترخی پخبر وقت او زمان اجرا نشی دوگه طرف را کم چانسونه یا بورسونه که درکه بیدر پارن تانتونو تلیکی او اغل تباید که بسان بیدیشی به بیرو موارده که به دو دلیل چی خوزی انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او اکنیت نلیلی دوگه چانس دوی نخسته کهی او مدان طور کاوزی که دقیقه واسطین که پا مجموع که جنر کهیدی او پا باز موارده که مول برس مخامخیز و اقدادی که کلکوم امتیاز به مزکو یا به آپارکمانون و پا الوان پاپارکمانو که توجه کهیدیم و اکثر هم دقیقه امتیاز مران خیلی بدو داری که تاسو خوب یا بلی کورانه کوری مطلقه یا یه مرد تاسو مسئولیت دیدی مدر امتیاز خبت نو کول که دیو اکثر نوارده که مخلی زمان چه سب دی خبرشی در وقت توضیح دیدی او سرا و سرا اداری برخکی به خود وانگا دیر کم رنگا دی و نیز بخور زانتون که یوازنی شده این چه در نو سنده و کمند که در یاسد چار مختارا
کریمه جان دریز تاسو پخپلو خبرو که دری مهم و موضوعاتو تا اشاره وکره اقتصادی مسئله تا اداری مسئله ته او تعلیمی مسئله ته چې په دغه برخو کې د شوزو حقونه خوړل کیږي تاسو د شوزو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه د کړې چې نور میرمن لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غستونز تر وی بریده پوری حوارې شي
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو اکثرا ادارات په دوه تورن کوڅه حق نه ورکول کیږي خب په دې مواده د کلاسه د وریاست ته یو پوسټ ته د ریکارډینګ د بخښله یعنی نه غواړي اقدام نشي سره مترادده وي او اکثر د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسته وکړې ما فاول کړې، نو زه اکثرا د نرانو څه په مسایلو کې زدهکړې نه هم ویلي دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ښوونځي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی و نر رئیس په څېر ما برخورد کړی، کله هم زه د خاصو ستونزو څخه مخ شوې نه یم. په کومې ستونزه چې ما تاسته چې دغه خبرې چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي، او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مو هم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي. ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تراخی اکثرا په دې باندې چې د کورونو مسؤلیت هم لري، د بچو مسؤلیت هم لري، دې نسبت اداري چارو ته او نسبت علمي او اکاډمیکو چارو ته لږ څه بې تفاوته معلومېږي. نو په دې اساس دوی باید یو تعهد ولري او په خاطر د خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسایلو کې زه خپله ښځه ملامتوم.